دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تأمین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له مذهبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري. میرمن اوتنبایو دا څرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مذهب یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 22مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تامین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې برید وکړي. ښاغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه که د امریکا یا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. جنرال رایډر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د دوامدار شتون په دفاع کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل که پر داعش فشار زیات نشي نو شاید افغانستان په چیر یو ځل بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عراق له امریکا وغوښتل چې له خپلې خاورې خپل ځواکونه وباسي خو واشنګټن پرې باور دی چې په عراق او سوریه کې لا هم د داعش ګواښ موجود دی او له همدې امله په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو دوام اړین دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته داعش ډلې په دغه هیواد کې پر مرګونو بریدونو سربیره په روسیه کې د یو خونړي برید او په ایران کې د یو بل وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې د دې بریدونو په اړه له افغانستان څخه بهر هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د ولسکلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 12مه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 14مې پورې دوام کوي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوښتی چې له عمله یې 28 کسان مړه شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یاس د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 12 ښځې او 12 نارینه مړه شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیز ته یو شمېر ښځینه فعالانی اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاه شي.
په دې خبرونه کې مو جلال آباد ته چیرمه د سیلونو له امله د سر او مال له زیانونو خبرو.
نازه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پور نه دي چې دې پسې پوران نه وته. ما
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې یو کیبلی پل وران شوی.
په شنګار او د مسلم آباد ترمنځ سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خټکیو او هندوانو کروندګر وای
مرزونه وکړه پتونه وکړه بدلی پر وسولې د ایدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز د یو شمېر افغان ښځو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پارولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو موضوع د نړیوالو له پامه وغورځي شي. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړی او افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز لګولی دی. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په ورتګ بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت په اړه د پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی و او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یو کوچنی موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پریکړې خبر سوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنه کړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دې حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت به له دې وروسته دلته افغانستان ته را نه شي، مطمئنا چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي. د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه د راپور موندنې رد کړي دي. بل خو د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پیا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دغه وضعیت دوام کنه خپل بابا انا تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریز مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تورن کړای دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل دربار په ټویټر په ایکس یا په خاني ټویټر کې د طالبانو د پریکړې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان ته له تګ څخه منع کړی دی لیکلي دي چې انتقاد یې کړی دی او د ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت دی. لیکلي دي چې افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. بل لور ته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره په فعال توګه کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو این وومن د اګست په 19 په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو این وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په خوشحالۍ سره د دې پروژې په بندېدو یا د دغه دفتر په بندېدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له مونږ سره ثابت وه مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدې په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
افغانستان مکتب فارغ هستن با اونا اشتغال زی میکردیم باشون با زمینه کار باشون
فارغ پوهنتون او خوانزی سخه فارغ سوی موگ ورته کارونه پیدا کول د کار زمینه ما ورته برابروله، ځکه یوش میره د خپل کورنه یو دوری گتون کی و اوس هم موگ فعالیت کوو خود بخواه پشان نه، لکه خزو سر اوز موگ امکاری جیر اپراخ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په 9 ناحیه سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نه چپی شڑک باران شو اغیل 15 دقیقه بعد ډیر تیز سیلاب را است دی خول غاړه کې مونږ کور نه دی ته دی پسې پوران را نه وته ما کور ته و می کتلې دی دیوالو کې اوپر انا نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې و زی به داس شوی نه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دی دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي شو راځي شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راونی و چراونه ډیر خارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه می سرک ته هر څه نه
دا د جلال آباد ښار د 9 ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جماعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کور نه د شاوخوا په ټول به ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200 کورونه وړي د غوچکو
یو بل اوسیدونکو فقیر الله آزادی راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخې تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لږ شانې خوږ شوی دی. داسې یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترېنه یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې دی زخمیان شوي دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماښام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ پرې یعنې د شپې ته پرې ودوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار او میناهي کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوې دي. مولوی خالد زیاته کړې چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په ناچې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیرې شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولی چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نښه کړي. دا خبره د اوکراین لوی ترسیس کړې ده. په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر اوسه یې ماسکو په نښه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکراین لوی درستیز وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختینسک شارګوټي ته نږدې د اس 300 توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه همداراز زیاته کړه روسي یرغلګر د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره له اس 300 توغندیو څخه هم کار اخلي، د استوګنې ودانۍ ویجاړوي او ملکي خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړی او زیاته کړې ده چې هوایي دفاع سیستم یې لس بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوږدو کې سخته جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته بیرته مخه کوو. د کونړ ناړې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي پولوی سیندې کیبلي پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیات شوي، له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو، ناروغان روغتونونو او مامورین دفترونو ته په وخت نشي رسېدلی. د دوی په وینا عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنځ یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله. سوننګله او بیزاګل او لنډی اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لاره د مرکز سره قطع شوه او ډېر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلي اوسیدونکي قاري عبدالقیومو ځایی اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغه وروسته زده کوونکي، ښوونځیو، ناروغان، روغتون، مامورین، دفترونو، عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی او له ډېری زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاري عبدالقیوب یو ځل بیا:
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته، نو هغه ډېر لري دی، دوه نیمې ګنټې ناړۍ فاصله لري، دوه نیمې ګنټې شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده، نو لاره ډېره اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زانګو باندې پوری وځي نو ډېر ډېر سخت مشکلاتو سره پوری وځي، ځکه چې سیند ده او ټول میده واړه دي، مکتب ته ځي، کورسونو ته ځي، دغه رنګې مدرسو کې دي، نو نشي کولی چې په دغه زانګو باندې پوری وځي. دغه تیر وختونو کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلي ولیدل، هغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په ښوونځیو او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولی چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې موږ مکتبونو ته لاړ شو، موږ ډېر خفه وو، نه سمپیانه مومون درسونه پاتې شو او مدرسې رانه پاتې شوې، د زده کړو شو په کورونو کې سیناسو. او زموږ دا غوښتنه چې موږ ته پل جوړ شي او موږ په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سیند څخه بلې غاړې ته د سونګلي، بیزاګل، لنډیوار او نورو کلي اوسیدونکي باید د پل بیا رغونه او د خپلو شته ستونزو د هواري لپاره د ناړۍ ولسوالۍ کې د طالبان حکومت، ځایي چارواکو او د ولایت په کچه د دوی له مسؤلینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم:
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو، زمونږ واړه نش کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي، سکه لپاره امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي، زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو، زمونږ د ضرورت رفع کړي.
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د تیر جمهوري نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې پنځه تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی اوران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کې بلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړۍ ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
وروره مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بدلې پر وسولې ده دوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجې و پلسی و پشلي په داسې خرڅوي شی مو نه دي په جوړ کړي، دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کار یې وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسه هغه زموږ د مټر کرایه لنه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم مټره موږ په 2000 په 3000 ورکول، اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی ښه کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ شوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتار از ځکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 4500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
مزو د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنس نه سي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مې ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون منی وروړو بس دې رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبرې دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته امر بالمعروف طالبانو کوم مسئولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون ته نوځي او ورته وایي چې ویسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. جوړس په خیر صحت مشهدی علام قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی. ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی، اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي، څو کار او شی نسته، ما کورو کې مشکلات ډیر دي، نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي. عدالت د ګرمۍ ستونز مریضان او شان پټ سوی دي، نو ډیر الله تستر دی. موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایووا نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تأمین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له مذهبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري. میرمن اوتنبایووا دا څرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونو د اګست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 28مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې برید وکړي. شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ په اړه د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه که د امریکا بیا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي، دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوشته چې عملی 28 کسان مړ شوي او درویش نو ټپیان دي. د ایران دولتي رسنې خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیس تر لومړنیو څیړنو له مخې علت د بس د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه وه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشئ موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په سره 15% کمول دا هو هم د دیقان د پارخانه دی، پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانا از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیر ځوانان موتات کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وایي چې د نشې له امله مې د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه دی لیدلی. دروغ غره ډیماند والله بالله جنازې نه خطا کړم نه هم ورغلی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
که زما منې هسې جواب کا رنګ ملا غلک نه دی بل براولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنګ مال راواله.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره شول. د طالبانو مقامات ادا کوي چې د نشې بوټو کښت او نشې موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره شول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه بوټو کښت او نشه موادو تولید په بشپړ ډول درولی دی، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود دیج مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل له میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقعي بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او مؤثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي. مگر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکي او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما تاسو هم زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې شاید تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 95% یو تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 ملیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولست پانلونه وکړي د افغان ولست تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاته دی هغه مزکه ده ولست دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي افغان ولست سره د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
نادب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دی زام راغله اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب سوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر سوی دي خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترېز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېر ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوي او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي. په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د ښیښې او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې پخوا به یې د تاریاکو نشه کوله اوس یې د ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دې ولایت یک شفاخانه وجود داره کې 20
اور ولایت یوازې یو شل بستری زروختو لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوی درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک یوال روی نه یارن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک معتاد د کار لپاره نه پیږي کوي. کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3 او 3.5 سوه ګټي او موږ 2-2.5 سوه اخلو، هغه هم په ډیرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو 2 کالو کې 3 ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اغیز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم فلاش یې لبه چې مور دې پودر وې، پلار دې پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کارو، سپلی سازم، صحیح سپلی جوړوم، شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 8 کاله کېږي چې د سپلی استاد یم. په 4 ساله کې مې د پېښور کار کاوه، بیا مې هلته 4 شاګردان درلودل. دلته فلالم، دلته مې 2 شاګردان درلودل. استاد یې زه وم. په دې کې به داسې وګڼه 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده او څه باندې به مې نور باقي سامان راول او د کور خرچه و. بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پیباندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 40,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسته لاسته بغیر ما د مصرف نه بغیر دا یې ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه 400 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتري و، دا به زما دوکان ته راته خو پیسه دارم و، خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ماته ډېر تپوسه ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې. نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عجز سړی ته جوړوي، کمګویه کې خوش اخلاق کې، نو زه په دغه پلیس کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل، نو دسې ما باندې وویل، نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وایه، نو چې دې باندې مبتلا کړم، بیا ما ته ویل چې دا شی مه وایه. په دې باندې هغه نوم چې دې در پورې ونښته، بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوس یې زه مبتله د دې عمل شوم، نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کې ناڅېدلم، بس که به 1500 وي، که به 1400 وي، که به 1500 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بیخي سکوت ته ورسېده، او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی. دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې هم بېوالې، نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې، او دوکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله، یعنې دا څه شو مشکل دغلته. دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه، تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې زه چې به له کور نه هم په سارا لس شپې او 15 شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، له ژوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته د دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو، خبره را باندې نه لګېده. د ولس له مړي ژوندي له خېبه د لاشې نه ویستي وو، په هفته باندې د باندې، په لس ورځو د باندې. دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. د ما لور کیسې بفات شوه، خدای شته زه خپله خو معلومه، او بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې، مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم، چې زه کله په نشه باندې کېناسېدم، هغې کې یو شپه یو ورځ تېره شوې وه. چې راغلم جنازه یې وړې وه، ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی، دروغ را ډیمان ده، والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو راسې چا تپوس کاوه، یا پوښتنه کوله چې دا خپله چېرې ده، هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت ته یې په نه شو راتللی، نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی، دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم. کومې دا نشانه کولی، نو ما کولی سسته خو مې موټر هم درلودی، ژوند مې هم درلودی، او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای، وړاندې کړی مې وای، تر درسو تعلیم وارشي پورې مې وړاندې رسولی وای، یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم، کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای، هم کولی مې شوه. د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی، نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه. دا ما ته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه، دوه مې لاسته راوړله، او مسلوکات په دې باندې شو، او لاسه لاړل خو لاړل لاړل، چې کومه واغه هم لاړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پړ او اپونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دی د یوه کور رنګبالي په اجاره نیسي، او ډیر خوشحاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي، او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي، او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختارت ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمني حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمني حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویه ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژند، د پوډري دی پوډري.
بچیا پوډرې موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړیه څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه.
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي. وای په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سټ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اور خلک په بازار او کوڅو کې نه پونډري ناری را پسې وای. که سوال کوو وای بېغیرته دی کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلامیه، مغزه دې را وخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه را کوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیه، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یا کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یار زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې ملا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دا ګرځې لمان هم بچې کړم سما جانان دې چې کړم سما جانان تبتر څوک دی چې دا ګرځې لمان هم بچې کړم سما جانان دې چې کړم سما جانان واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپ خانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپ خانی پلونو جی ورم بدل گردون